Radio.
السلام علیکم د سحر و بجې دی د ازادي رادیو د 12 خبرونو په پیلولو سره زه رضوان مراد ستاسو هر کله کوم. نن چهارشنبه د 1409 لمریز کال د میزان 12مه او د 2010 میلادي کال د اکتوبر 4مه نیټه ده. د دې خبري مجلې تخنیکی چارې میر محمد صافی پر مخ وړي. د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز تیره شپه کانګرس ته د افغانستان د وضعیت له تروریزم سره د مبارزې او د پاکستان پر تازه سرګندونه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د فساد پر ضد مبارزه نه باید پر وړو چارواکو عملی شي، بلکې د لویو مقاماتو د فساد پوښتنه هم باید وشي. دا نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه هم اوري، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالات به ډیر شر پریکړه وکړي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل شي او کنه. ارګوای ولسمشر غنی کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز د سفر پړه د افغانستان د جهادي او سیاسي مشرانو سره د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې ده. او روسیا وایي هغه قزاق وسلوال چې په سوریه کې وشل شوی د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش یو مهم قومندان و. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات به ډیر شر پریکړه وکړي چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستی پاتې شي او کڅنګه. دا خبره د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د سه شنبه په ورځ د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه او زیاته کړه هڅه کوي چې معلومه کړي څوک په افغانستان کې د روان زیاتېدونکي وسلوال مخالفت استازیتوب کوي. جیمز ماتیس د افغانستان د وضعیت په اړه د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته معلومات ورکول. په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه وویل چې په تیرو 10 ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټلرسن سره 3 ځله په دې اړه تماس نیولی دی. جیمز ماتیس په افغانستان کې د شخړې سیاسي هواري ته په اشاره زیاته کړه، دوی په افغانستان کې د ستونزې یو سیاسي حل یوازې هغه مهال ممکن دی چې وسلوال طالبان د تروریزم ملاتړ او ترسره کول رد کړي. د امریکا دفاع وزیر ویل دا یوازې د طالبانو دفتر د موجودیت مسئله نه ده، بلکې دوی غواړي ډاډمنه کړي چې څوک د طالبانو رښتینی استازی دی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې یا ISI او ترهګرو ډلو ترمنځ اړیکې موجودې دي. نوموړي دا خبره د سه شنبه په ورځ د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټه کې د یو سناتور د پوښتنې په ځواب کې وکړه. جوزف ډانفورد چې د امریکا دفاع وزیر سره په ګډه د افغانستان د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه کمیټې ته څرګندونې کولې، همدارس په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دو اړخیزې همکارۍ په زیاتولو ټینګار وکړ. ډانفورد کابل ته د پاکستان د لوی درستیز د روسي سفر په اړه وویل،
We were encouraged just this week with General Bajwa's visit to Afghanistan.
دوی موږ په دې اونۍ کې کابل ته د جنرال باجوا سفر هیله من کړی یو. نوموړي د یکشنبه په ورځ په کابل کې وو او افغان چارواکو سره ډېر ښه ملاقاتونه لرل چې زموږ مشرتابه هم د دې ملاقاتونو په جریان کې ده. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د یکشنبه په ورځ کابل ته تللی او هلته له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړې. ارګوی ولسمشر غنی کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز سفر په اړه د افغانستان د جهادي او سیاسي مشرانو سره د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې ده. ل ارګ څخه یو خبر شوی خبر پانه وایي چې ولسمشر غنی د سه شنبه پورس په ارګ کې د سیاسي او جهادي مشرانو یو غونډه ته کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر باجوا د سفر د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړل. د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد یې باید تر هغې له ایران سره په شوي اټومي تړون پاتې شي تر څو چې ثابته شوي نه وي چې ایران له توافق سره سم عمل نه کوي. جیمز ماتیس د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل، که چیرې وکولی شي چې تایید کړو چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون سره سم عمل کوي، نو په هغې صورت کې باید له دې تړون سره ووسو. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 15 نیټې هغه ټاکلی ضرب الاجل ته نږدې کېږي چې د ایران لخوا د شوې ټوبي تړون عملي کول به تاییدوي او یا به ردوي. روسیا وایي هغه قزاق وسلوال پچی په سوریه کې وشل شوی دی د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مهم قمندانو. د روسیې دفاع وزارت وین ایګور کوناشیکوف د سه شنبه په ورځ په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې دا کس ابو اسلام القزاقي نومېده او د داعش د ډلې په هغو قمندانانو کې شامل دی چې په تیرو دوو ورځو کې په سوریه کې د روسیې د هوایي ځواک په بمباریو کې وشل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وین همدارنګه وویل چې دا هوایي بریدونه د فرات د سیند په ختیځه غاړه کې شوي او په نتیجه کې 304 وسلوال وشل شوي او 190 نور ټپیان دي. دا شمېرې په خپلواک توګه لا نه دي تایید شوي. او په تاجکستان کې د اداري فساد پر ضد اداره وایي چې د دې هیواد د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د 490,000 ډالرو د رشوت اخستو په مهال نیول شوی دی. د ادارې پرون ویل چې د تاجکستان د اقتصادي پراختیا د وزارت د پانګونې رئیس اسکر نور علیزاده د سپتمبر په 28 نیټه هغه مهال ونیول شو چې په یو رستوران کې څه کم نیم میلیون ډالر د بډې په توګه اخیستل. د تاجکستان د فساد ضد ادارې همدارنګه ویلي چې 10,000 ډالر د نوموړي په کور کې هم ترلاسه شوي دي. نور علیزاده د جلال الدین بلخي د سیمې د یو اوسیدونکي څخه 1,000,000 ډالر او 3 اتاقه اپارتمان د رشوت په توګه غوښته و. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د امریکا دفاع وزیر وی افغان امنیتی ځواکونو په تیرو 1400 کلونو کې د لومړي ځل لپاره تهاجمي جګړه پیل کړې ده او د تیر کال په مقایسه د افغان ځواکونو تلفات هم کم دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وی چې حساب نه یوازې د حکومت له ټیټ رتبه چارواکو څخه واخیستل شي بلکې لوی مقامات هم باید وڅارل شي.
خلاص حکومت مانا ده سلکه پاس نه غیر قانونی حکومت سی لکه تنه صلاحیت ده دیه جناب قضو قضا سل چه ویده من او تا سه نفر چه غلط حکومی واتنه آغا و آغا نفکت نو بید.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او امریکا ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د رسمي سفر چې پرون یې پیل کړی دی موضوع هم تعقیبو. د خبري مچلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
چې کار کومه کنه بیا ورته اشتیا نه دېږي او خو چې کار نه کوم بس بیا دغلته ناست یم خفه مې مدې کور غم بیلي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي په تیرو 1400 کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه په دې هیواد کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر خلاف تهاجمي جګړه کې ښکیل دي او د تیر کال په مقایسه یې مرګ ژوبله هم کمه شوې ده. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د هیواد د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې هغه ځانګړې غونډې ته وکړې چې د افغانستان د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه جوړه شوې وه. د کمیټې ته د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورډ هم د افغانستان په وضعیت او د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ معلومات ورکړل. اجمل اند او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې د دې هیواد د دفاع وزیر جیم ماتیس امریکایي سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي د امریکا د دې اوږدې جګړې د ګټلو لپاره غوره لاره ده. جیم ماتیس چې تازه د کابل له سفره ستون شوی وویل د ناټو هوایي ملاتړ افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې پیاوړي کړي دي.
Beginning last month and for the first time in this long fight
خغلې ماتې سویدا تیر میاشتې راهیسې په دې اوږده جګړه کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان ټول شپږ کلي اردوګانې په تهاجمي عملیاتو کې ښکیل دي. په وروستیو میاشتو کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې کم اندازه ملکي تلفات رامنځته شوي. په خواشینۍ سره چې پر ولسي خلکو د طالبانو بریدونو دوام درلود سره له دې چې طالبان هڅه کوي د جګړې د دې فصل له پای ته رسېدو مخکې د ولسوالیو او ولایتونو مرکزونه ونیسي خو دوی په شا تمبول شوي وړو کمینی بریدونو او چاودنو ته یې مخه کړي او تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په مقایسه راکم شوي دي.
has reduced from last year.
د امریکا د دفاع وزیر امریکایي سناتورانو ته ویل چې په افغانستان کې اکثریت خلک د طالبانو ملاتړ نه کوي او د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان دغلته د خلکو پر روحیه ښه اغېز کړي. ماتیس د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې شتو چیلنجونه او ستونزو ته په پام یو هر اړخیزه ستراتیژي وبلل او زیاته کړه چې په دې ستراتیژي کې د افغانستان څخه بهر د ستونزو سیمه ایز اړخت او د سیمې د هیوادونو رول په پام کې نیول شوی. نوموړي هندوستان ته د خپل تازه سفر په اړه وویل:
My visit last week to India was in part
تیرونه هندوستان ته زما سفر د دې لپاره مو چې له هندوستان څخه په افغانستان کې د دوی د پرله پسې او سخاوتمندانه پراختیا ملاتړ څخه مننه وکړم. موږ پر هغو لارو د همکارۍ په اړه بحث وکړ چې له مخې د سیمې اوږدمهاله ثبات او امنیت بهتره شي. موږ به د پاکستان رول ته قاطعانه پاملرنه وکړو. ناټو غواړي چې په اسلام آباد کې غږ واورېدل شي او ومنل شي. خو د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په همدې غونډه کې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد رویل په افغانستان کې لا هم دوی له پټه په ولاړ حالت سره مخ دي. د امریکا د لوړپوړي پوځي قومندان چې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو د قومندان په توګه کار کړی د پاکستان رول مهم وباله. جنرال جوزف ډانفورد د یو امریکایي سناتور د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې او ترهګرو ترمنځ اړیکې تایید کړې او وی ویل: ښاغلی ډانفورد وایي دا ماته روښانه شوې چې آی اس آی له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. خو په عین حال کې نوموړي د امریکا هغه هڅو ته اشاره وکړه چې غواړي افغانستان او پاکستان په ګډه د ترهګرو پر ضد مبارزه کې له یو بل سره همکاري وکړي. جنرال جوزف ډانفورد وویل په دې برخه کې د ده په باور په تیرو څو کلونو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، خو وی ویل چې په دې اونۍ کې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوه سفر هڅونکی دی. د امریکا د دواړو لوړپوړو چارواکو په افغانستان کې د افغانانو په مشرتابه د سولې په هڅو ټینګار وکړ، خو وی ویل د وسلوالو طالبانو سره سوله هغه مهال ممکنه ده چې هغوی ډاډمن شي د جګړې په ډګر بریا نشي ترلاسه کولی. او د دوی په وینا د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې دې ټکي ته پام شوی.
دا اجمل ان پراپور کې مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه په دې هیواد کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر خلاف تهاجمي جګړه کې ښکیل دي او د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال په مقایسه کم شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حساب نه یوازې د حکومت له ټیټ رتبه چارواکو څخه باید واخیستل شي، بلکې له لوی چارواکو څخه هم باید پوښتنه وشي. محمد اشرف غنی چې د سه شنبې په ورځ د پرانستې حکومتوالۍ د افتتاح په مراسمو کې خبرې کولې ویل چې ځینې ادارې د حساب ورکونې په برخه کې د مسؤلیت احساس نه کوي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دولتداری د فرهنګ په بدلون او په ولسی حکومتوالی ټینګار کوي. محمد اشرف غنی چې د سه شنبې په ورځ د پرانستې حکومتوالی د افتتاح په مراسمو کې خبرې کولې وویل دولتي ادارې مکلف دي چې خپلې کړنې له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلی غنی د حساب ورکونې اصل مهم بولي او وایي چې نه یوازې باید د حکومت ټیټپوړو چارواکو ته په دې اړه زیات پام وسي، بلکې لوړپوړي چارواکي هم حساب ورکړي.
خلاص حکومت مانا ده چې لکه پاس نه غیر قانوني حکم سي لکه نه صلاحیت د دې جناب قضا قضات سم چې وینه مني او تاسو نه فرض غلط حکم ورکړي هغه نه پښتنه کوي نه لانسړي یا حساب دهی مانا ازیر نداره که پایین رتبه ترین افراد حکومت زیر تحقیق بگیرین و بزرگترین فساد سرش تمرکز نکنید.
له دې وړاندې په وار وار د ملي شورا غړو او مدني فعالانو په حکومت د انتقاد ترڅنګ ویلي و چې لوی مفسدین حساب ورکونې ته نه دي چمتو سوي او یوازې په فساد ککړ ټیټ رتبه حکومتي چارواکي محکمه کیږي. نړیوالې ټولنې هم شفافیت او حساب ورکونه افغان حکومت یو شرط ښیي او خپلې مرستې ورباندې مشروطې کړې دي. افغان حکومت د فساد او درنو جرمونو پر ضد عدلي او قضایي مرکز رامنځته کړ او ورسره په خوا کې ژمنه کړې چې په حکومتولۍ کې به هم شفافیت رامنځته کوي. په ورته وخت کې پرانستې دولتداري د مشارکت لپاره د ګډ مدني ارګان د ګمارنې د کمیټې رئیسه سوریا یوسفزی وایي ښه حکومتولۍ د خلکو د ملاتړ د جلبولو لپاره زیاته مهمه ده.
ښه حکومتولۍ د آزاد اقتصاد او حکومت د ولس او حکومت د خصوصي سکتور او حکومت د مدني ټولنې او حکومت د سیاسي ګوندونو او حکومت او د نړیوالو ټولنې او حکومت ترمنځ ګټور اړیکې ټینګوي.
د ملي وحدت حکومت د کار په پیل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شفافیت او حساب ورکونې باندې ټینګار کړی و. د چارو افغان کارپوهان وایي چې تر اوسه هم په بودیجوي عایداتي سرچینو او مهمو بنسټونو کې شفافیت نه دی رامنځته شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس هم له نوریاس نوری اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څخه خبره کړې دي.
ایور ایشاری وی خبرونه تر دې سره لیک لاندې چې د افغانستان حکومت باید پر ایران فشار راولي چې د سوریې جګړې ته کډوال استخدام نکړي. د افغانستان د ملي شورا د وکیلانو د دې غوښتنې په اړه په یو مطلب کې لیکي، وکیلانو د دوشنبه په ورځ له حکومت وغوښتل چې پر تهران فشار راولي چې د سوریې جګړې ته په ایران کې د میشتو افغان کډوالو لیږل ودروي. خبرونه د مشرانو جرګې د مرستیال محمد آصف صدیقي څرګندونې راخیستې چې ویلي دي حکومت باید په دې برخه کې پر ایران جدي فشار راولي چې له افغانانو د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي او درېیم هېواد ته د جګړې لپاره وانستوي. د ولسي جرګې غړي عبدالحفیظ منصور عرب نیوز ته ویلي چې موږ یوازې دا مسله غندلې او نور څه مونږ نه کړي. حکومت ته پکار ده چې اقدام وکړي او کاري فرصتونه رامنځته کړي چې خلک دې ته اړ نشي چې له هېواده وتښتي او د نورو د لاس اله وګرځي. د خبرونې په وینا کابل دا مسله له تهران سره شریکه کړې، خو ورته ویل شوي چې دغه کډوال په خپله خوښه دغې جګړې ته ځي. د سوریې جګړې ته په ایران کې د میشتو افغان کډوالو په تېره بیا ماشومانو او تنکي ځوانانو د استولو مسله څو ورځې وړاندې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ راپورته کړه او ویل چې په ایران کې په هغو ادیرو کې چې د سوریې د جګړې وژل شوي ګډونوال پکې ښخ شوي، پر څو قبرونو د کښل شویو نومونو او د هغوی له عمرونو دا ښکاره شوي چې د سپای پاسداران انقلاب ځواک ډېر کم عمره افغان ماشومان یا تنکي ځوانان هم د سوریې جګړې ته استولي دي. نیویارک ټایمز او ګارډین ورسپانو له کابل چاپېدونکي د اطلاعات روز ورسپانې اړوند لانجې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي له 2000 لومړي کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې یو ستر پرمختګ چې په افغانستان کې شوی هغه د اطلاعاتو او رسنیو د ازادیو په برخه کې ده. خو د ورسپانې په وینا له دې سره سره رسنۍ چې په دې هېواد کې فعالیتونه د مرستندویانو په مالي مټ مخته تللي، اوس نه یوازې له مالي پلوه له ستونزو سره مخ دي بلکې له سیاسي فشارونو سره هم مخ دي. د اطلاعات روز ورسپانې سر محرر زکی دریابی نیویارک ټایمز ته ویلي چې د هغه انتقادي راپورونو په اړه چې د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت شوی او د خپل ورسپانه کې چاپ کړي، حتی د خپل پلار چې د غنی یو ملاتړی دی اړیکې هم ورسره خراب شوې دي. دی وایي پلار نه پوهیږي چې ولې زوی په دا ډول لیکنو سره خپلو ملګرو ته شرموي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د اطلاعات روز ورسپانې تېره اونۍ د هغه سند په ارتباط یو شمېر لیکنې خپرې کړې چې په جمهوري ریاست کې د پښتنو د قوم په پلوي موضوعاتو څرخي. د ورسپانې په وینا د هغه حساسه مسله ده چې په افغانستان کې د برابرۍ لپاره له ډېرې مودې راهیسې هلې ځلې شوې دي. ګارډین ورسپانې په دې اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د ښاغلي دریابي هغو څرګندونو ته پام اړولی چې ویلي دي په ډېره سختۍ د خپلې ورسپانې فعالیت تمویلوي او د کارکوونکو تنخواوې ورکوي، خو د یوې افغاني رسنۍ په توګه په دې ویاړي چې دغه سپېڅلی مسلک مخته وړي.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي میرویس یاسینی د ننګرهار د امنیتي وضعیت په اړه رسنیو ته وایي چې د دې ولایت وضعیت ګواښونکی دی او مرکزی اداره په دې اړه باید جدي تصامیم ونیسي. بلخوا بیا د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي امنیتي حالات د جلال آباد دومره هم نه دي خراب څومره چې ځینې کړې ورته انعکاس ورکوي. په دې تړاو له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ میرویس یاسینی وایي په دې ولایت کې فساد، ناامنی، غیر مسؤوله وسلوال او ګډوډي اوج ته رسیدلی. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې پر مرکزي ادارې غږ وکړ چې په دې ولایت کې روان وضعیت زغملو نه دی او په دې تړاو باید جدي تصمیم ونیسي. ښاغلی یاسینی له ولسمشرۍ مانۍ غوښتنه وکړه چې دې ولایت ته د یو باصلاحیته پلاوی راوستوي تر څو د ننګرهار وضعیت له نږدې وڅېړي.
د حکومت نه مې دا تقاضا ده چې عاجل فوري یو هیئت دې د کابل څخه جوړ شي او په دې کې دغه ارګانونه چې ستره محکمه یې په سر کې وي راشي. ټول سکتورونه، ام امنیتي سکتور، ام مالیاتي سکتور، ام عایداتي سکتور دا سره وڅېړي، د عوامو آواز واوري او بالاخره د دې دریو قوو رئیس او رئیس اجرایه په دې ملزم دي چې دې خبرې ته جواب ووایي که نه یې خدای ناخواسته په داسې یو مصیبت به سره ککړ شو لکه د عراق یا د سوریې او د هغې او زموږ شرایط فرق هم کوي، هغې تیل لري.
که څه هم نوموړي د چا نوم وانخیست خو په خبره یې ځینې زورواکان د دې ولایت په نامنۍ کې لاس لري. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمي د خبري کانفرنس له لارې د ښاغلي یاسینی څرګندونې د هغه شخصي نظر وباله او په خبره یې په دې ولایت کې امنیتي ارګانونه زیاتې لاسته راوړنې لري. قومندان رحیمي وویل په دې ولایت کې امنیتي وضعیت تر هغه هم نه دی خرابه څومره چې یو شمېر کړۍ ورته انعکاس ورکوي.
د هر چا خپل نظریات دي او موږ احترام ورته لرو، ولې دغه گرفتاری سي دي موږ دي وینه یا دا هفته په هفته ونی په ونی تاسو خپل اخلی او ملاته من ټول قضاوت ملت ته پریدو خو سی په پوسو سے چا جرم کړی سر پنه پکو.
د همدی خبری کانفرنس لاری د ننګرهار امنی قومندان رسنوی ته ویل چې د تیر یوې اونۍ په جریان کې 15 لستانه د داعش وسوالې ډلې سره د تړاو په تور او 25 تنه نور د مختلفو جرمونو په تور نیول شوی چې اوس لري پلټنې روانې دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسیون وایي اوس مهال په دې هیواد کې نږدې 40,000 بستونه خالی دي چې ډېر ژر به ورته ازموینه واخیستل شي. د دې کمیسیون شکایتونو ته د رسیدنې د بورډ رئیس روح الله امین د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 100 کسان بیلابیلو بستونو ته ګمارلي دي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ لري.
د دې کمیسیون شکایتو ته د رسیدنې د بورډ رئیس روح الله امین د سه شنبې په ورځ د کمیسیون د شپږ میاشتنی راپور د شریکولو په هدف په یو خبري غونډه کې وویل چې په راتلونکو دوه اونیو کې به د 200 خالي بستونو لپاره د آزادو سیالیو له لارې ازموینه واخیستل شي. نوموړی وایي چې د خلکو شکایتونو ته په کتو لا هم د ګمارنې په پروسه کې ستونزې موجودې دي چې دوی د ختمولو په هدف هلې ځلې کوي. د وایي څه ډول چې تمه کېده او معقوله وه د استخدام ټوله پروسه هغسې مخته نه ده تللې، نو په همدې خاطر تاسې د شکایتونو په څېړنه کې ولیدل له بده مرغه په استخدام کې وړتیا ته ترجیح نه ده ورکړل شوې، نو له همدې امله شکایتونه هم موجود دي او دا هر څه د اصلاحاتو پر وړاندې لویه ننګونه ده. ښاغلی امین وایي د یو منظم پلان نه درلودل، د ادارو او کمیسیون ترمنځ نه همغږي او د تشکیل او بستونو په منظورۍ کې ځنډ هغه څه دي چې لامل یې د ګمارنې پلان شاته شوی دی. دې دا هم وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې یو دکتور، سل ماستران او 1503 لیسانس استخدام کړي چې په دې کسانو کې 1500 ښځې وي. د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د استخدام دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه انسانان بیکار دي. سمو د وړاندې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نامه یوې مدني ټولنې په خپله ترسره کړې سروې کې ویلي وو چې بیکاري د هیواد د ځوانانو پر وړاندې لویه ستونزه ده. د دې سروې په اساس چې د هیواد ځوانان د نامنیو په نسبت د بیکاري له ستونزې زیات ځورېږي. مخ په زیاتېدونکې بیکاري او له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل عمده دلایل په ګوته شوي چې په هیواد کې بیکاري زیاته کړې ده. وړاندې له دې جمهور رئیس محمد اشرف غني د کارموندنې د ملي پروګرام د پیلولو پر مهال ویلي وو چې په زرګونو ځوانانو ته به په هیواد کې دننه د کار زمینی برابرې کړي. حکومت دا ژمنه هم کړې چې د ټاپي پروژې له پیلېدو سره به سم زرګونه ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په یو درې ورځني سفر امریکا ته تللی دی. نوموړی دا سفر تر هغې وروسته کوي چې د امریکا ولسمشر تېره میاشت د افغانستان او سیمې لپاره په خپلې نوې پالیسۍ کې پاکستان د ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. په دې اړه له پېښور زموږ همکار رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د سه‌شنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره په یو شمېر مسایلو د خبرو لپاره د دغه هیواد پلازمېنې واشنګټن ته په سفر وتلی. ښاغلی آصف د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې نوې پالیسۍ تر اعلان وروسته چې پاکستان یې د وسلوالو په ملاتړ تورن کړی و، د ګاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو سفرونه پیل کړي او نوموړي تر امریکا مخکې د چین، ایران او ترکیې سفرونه هم کړي دي. خواجه آصف په دغه سفرونو کې دغه هیوادونو له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو سربېره د افغانستان او د سیمې لپاره د امریکا په نوې پالیسۍ غږېدلی او په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو د شتون په اړه د امریکا د ولسمشر تورنه بې بنیاده او د افغانستان د شخړې یوازینۍ حل لارې مذاکرات بللي وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت د هیواد له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د ملګرو ملتونو د عمومي سمبلې په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی و، خو د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې تګلارې تر اعلان وروسته د واشنګټن ته د ښاغلي آصف لومړی رسمي سفر دی. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه امریکا ته د ښاغلي آصف د سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو د رسنیو راپورونه وایي چې نوموړی به له خپل امریکایي سیار ریکس ټیلرسن او نورو جګړو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په ګډون د افغانستان، سیمې او د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د نوې تګلارې په ګډون په یو شمېر مسایلو خبرې وکړي. نوموړي دا سفر تر هغې دوه ورځې وروسته پیل کړی چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه په یو ورځني سفر کابل ته تللی و، د افغانستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره یې کتلي وه او په یو شمېر مسایلو ورسره خبرې کړې وې. د امریکا د ولسمشر لخوا په تېره میاشت کې د افغانستان او سیمې لپاره د خپلې نوې تګلارې تر اعلان وروسته دا کابل ته د ښاغلي باجوه لومړی سفر و.
موسیقي سیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري
او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستې نسونو نسو مړول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم په موږ د مهمو خبرونو لنډیسته. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي ډیر شر به پریکړه وشي چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستی پاتې شي او کنه. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز وایي د پاکستان د پوس استخباراتي اداره یا ISI له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. ارګوی ورسمشر غنی کابل ته د پاکستان د پوس د لوی درستیز د سفر په باب د افغانستان د جهادي او سیاسي مشرانو سره د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې ده. د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد یې باید تر هغې له ایران سره په شوې اټومي تړون پاتې شي څو چې ثابته شوي نه وي چې ایران له دې توافق سره سم عمل نه کوي. روسیه وایي هغه قزاق وسلوال چې په سوریه کې په دې وروستیو کې وشل شوی دی د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مهم قومندانو. او په تاجکستان کې د اداري فساد پر ضد اداره وایي چې د دې هیواد د حکومت یو لوړپوړی چارواکی د نږدې نیم میلیون ډالرو د بډې اخیستلو پر مهال نیولی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماښام تر اوسه پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ.
دجوان رنگونه
نمی هدایت الله دا کاروبار گلکاری ما افته که یو رز کار کهو دری ورزی بیکاری دری ورزی کار کهو شپگ ورزی بیکاری دا غسی صاحب.
نو دا بیکار چه بیا چکه پا دی بیکاره که
بیکاره که خب بیا گرزوی لگشتی دا نورو رو دی منگ پی ساری جاری خوالاد واری خواز کاروبار نستا که نو کل چوک دا سار انتر غرمی ناسی بعد لا غرمی نو بس بیا گرزو کل کرکت که و کل زکو
بغیر لکرکت نورس خوب نکه
وری نکه خود اگه عملون هم که بکی
دا بیکاره لواجه دا شیط که
بیکاره بس بکار اون بیا نو هم چی بیکاره بیا و هم چې کار کوم کنه بیا ورته اشتیا نه دی ژیان خو چې کار نه کوم بس بیا دغلته ناست یم خپه مې مدې کور غم بیلی د جب غم بیلی د یار دوست به غم بیلی نو بس جګر خونې زوږو دغه وبهو نو بس پام هم غلطي پې
دغه نشه چې په ورځ کې 100 روپۍ مصرف په دې راځي
د ورځې 100 روپۍ مصرف راځي چې دا ووهي بیا دې وګیا کوي بیا به لس خرواره ډوډۍ خوري.
نو بیا ولې پر نورو لارو چارو فکر نه کوئ چې ځینې نور کارونه وکړي داسې چې وزګار نه شئ؟ نو
موږ کوم چوکې کار کوو اردو راغلې وه اردو والا راغلی و لار سی سیمن سبی تا مونږ ورته مونږ خو د لغمان مو سره د لغمان کرای نهستا نو سیمن سبی کو هم وکیل بیر لګیږي د سی ضمانتیان لګیږي نو مونږ ورته ته مونږ 30,000 روپۍ راک نو مونږ و تاسو اردو تلاړ بیا مونږ نه په میاش یو کو اول میاش تن خاطر مونږ نه کټ ک خیر خدای 30,000 روپۍ ته مونږ ترا کی مونږ بلار ځان ته باسنا جوړ کو دا ضمانتیان نو سبا چې وکیل مر روانه نو 100 روپۍ نه کم د سر نه زی چې خو له سوالی ته به دی کلی ملک دی نو 100 روپۍ ورنه کی نه زی د سره.
تا د کار خبره وکړه دا گیلکاری دې چیرته زده کړې و څنګه دې زده کړه او تر کله به دا کوي؟
ولا ورورا په 2002 کې مې مزدورکاری شروع کړې و تر دې وخت پورې دا د پکې گیلکار هم سمې وش په ګوکار کې گیلکار ما او یو څور لس 15 کال کېږي چې دا مزدورکاری مې شروع کړې د حکومت تر دې وخت پاکستان کې مې دې چل زده کړه.
کوم شیان زده دي؟ پلستر او رنگ او دا نور شیان
کرتر هم زده دا خخت لګوي سو مثال خبره ګارډر ټول کارونه کوم تعمیر کې لکه چې کوم کار دې موږ دې کرنډي کنه خشکاری دا څنګهاری دا پلستر دا پرشونه دي بر چاته پټولي لاندي دغه کارونه مخ کې بیاین.
د خپل کار یو جالب خاطره کراته وای
جالب خاطره خدا غدا خا یو جته لار په خوازه می کار کو تخته ما تاسو ولا زمي کور کې کار کو اخزي ویری ما په وګو دريګه یا کجي په وګو لا دمو هغه دیوال په پلاستر ک خدا یو جالب خاطره وا
بیا کله چې کار درته پیدا سي خوشاله او دغه گلکاری د ژوند تر یو څه حل جوړ کړای کنه
او چې کار می ولی نیم خوشاله خو چې بیکاره منو بس بیا میرا چکم میں ورج کار وکم او بیکار سما کم کار میں سکڑے غم پدی بیکاری کی اخرب مجھے کار میں روزانہ ہی کنن بیا خوشحال مولے نے خوشحال
تاسو زمون غکل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر او بجو پورې په واضح او صفه ډول اوریدل شي او که انټرنیټ لري نو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام زمون خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. دوستانو د دې خبرونه او راتلونکو خبرونو په ترڅ کې د افغانستان په اړه د امریکا دفاع وزیر او د لوی درستیز د تازه څرګندونو په اړه مفصل ریپورټونه هم اوریدل شي. خو اوس دوهمه خبري مجله.